په د خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان چارواکي وایي هیله ده چې د پاکستان د ویزو ستونزه ډېره ژر حل شي. دا ریپورت په دویمه نیمه کې خپور کو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. نمړای د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. د ښاغلي خلیل زاد د دې لیدنو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو کلک ملاتړ وکړي. بلخو د پاکستان د پوځ ویاند جنرال اسف غفور پرون بهرنیو خبریالانو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان اغیز همره نه دی چې ویل کیږي. نوموړي ویلي دوی له افغان طالبانو په تکرار غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غفور د طالب مشر ملا عبدالغني برادر په شمول د یو شمیر طالب بندیانو خوشې کول د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د هڅو برخه بللې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. جنرال مکنزی دغه څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې وکړې او سناتورانو ته یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د چټکې ایستلو او یا د ستراتیژۍ بدلولو په اړه ګواښ ورکړ. نوموړي وویل که موږ اوس په چټکۍ له افغانستان ووزو، زه باور نه لرم چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد بریالۍ دفاع وکړی شي. جنرال مکنزی د افغان ځواکونو په اړه وویل د دوی تلفات ډیر زیات دي، دوی ډیره سخته جګړه کوي خو تلفات یې تر هغې نه شي کمېدلی څو چې موږ دا ستونزه نه وي سمه کړي. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره کار وکړي څو د هغوی د استخدام، روزنې او عملیاتو چاره بهتره شي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې په روانو هڅو بحث کوي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی هم په دغه غونډه کې برخه واخلي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون لري. دا مهال د ناټو غړي او متحدان په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر 1500 زرو زیات سرتیري لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ برابروي. په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په یو تفصیلي بحث پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان د سې شمې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روسیې د 1900 میلادي کال د اټومي وسلو له تړون څخه سرغړاوی کړی. د منځني د اټومي وسلو تړون روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لري واټن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو یا ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 500 څخه تر 15000 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. په داسې حال کې چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر کې وویل دا به د اټومي وسلو د کنټرول له دې تړون څخه ووځي. نوموړي ویلي روسیې د توغندیو د نوي سیستم په تولید له دې تړون څخه سرغړاوی کړی. روسیې د خپلو نواتور نه هیم اوسو نوي په نوم د دې کروز توغندیو په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې د دې توغندیو تولید د واشنګټن او موسکو ترمنځ د سړې جګړې د مهال له تړونه سرغړاوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړ. له دې تنګي څخه د نړۍ تقریبا درېمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي تلویزیون پرون د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړه چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو ګواښ هم کړی و. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په د لاتینی امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی. کرملین وایي دواړه ولسمشران به د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په خپله لیدنه کې له وینزویلا سره په مالي مرسته بحث وکړي. د ولسمشر پوتین یو همکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي دواړه مشران به د تیلو او ګازو د پراختیا په برخه کې هم په همکارۍ خبرې وکړي. ازادي رادیو نومو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي چې د تړون له مخې ورته ژمن دي.
We would welcome
ک روسیا خپل لوري او نظر بدل کړي، موږ به هر کله وکړو. خپل پروګرام لمنځه یوسي او د منځني واټن د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعات.
We would welcome that.
خو په کورنۍ موضوع کې لومړی دا اوري چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو تدریسي دوه ملاتړ وکړي. او په غزنی ولایت کې د منظور پښتین سره خولې اوس ښه بازار لري.
د لمنظور خولې مې سر کړی ده، په دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا اوس ډېر رواج ده زموږ په وطن کې، په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
په دوی منی مای کې به هم ځینې راپورونه خپاره کړو او هم به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ. رازو لومړی مطلب ته. پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلي. اخوا پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو هیئت د سفر راپورونه هم خپره شوي. په دې اړه د اجمل اند رپورټ ته وګورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر څلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه خودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللي پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاودین دلاور، سیا رحمان مدني، سهیل شاهین او صلاح حنیفي شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا څلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي، خو تمه کیږي چې دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د لیدل لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. له هغې وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سولیز هواري لپاره هڅې چټکې کړې او دا یې د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې هیوادونو ته درېیم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد به له پاکستان وروسته افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منل چې په نومبر کې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځې مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغې کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. عمران خان د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت به یې د افغانستان د سولې لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې د ورځې د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ هغه وختونه تکرار کړه چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري غوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د جوړجاړي له هڅو د خپل هیواد د پایدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویل پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه مبالغه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په تکرار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یوځای شي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ ته نومول شوي امریکایي جنرال کینیت مکنزی د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده او دا هیواد کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابره کړي. خو جنرال مکنزی زیاته کړې تر دې مهاله داسې نخ کاری چې پاکستان د پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او که د یو باثباته او پخلا شوي افغانستان برخه واوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسدی رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مسولین په دغه یوات کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. په دوی وايي په کار د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ وکړي. دغه سرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان، ایران، پاکستان او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وشوې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزی شوې او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه سرګندونې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وکړې.
There is an international consensus that there is no military.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو خوده لري چې د افغانستان ستونزه د جنگ لارې نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو او دوهمه ترمنولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې وه د څلورو واړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناستې ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټول سیمه بې ثباته کولی شي او پکار ده چې د ایران په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و
د افغانستان چاپیریال نباید بهرنیو اړخونو په تضادونو، سیالیو او منازعاتو کې ښکیل شي. که موږ ټول په دغه سیمه کې ژوند کوو او دا منو چې سوله زموږ د ټولو ګډ هدف دی، باید په سیمه کې د بهرنیو تضادونو نه ډډه وکړو.
افغان حکومت په وار وار د دغه هیواد په نامنیو کې پاکستان ښکیل ګڼلی او داسې ادعاګانې هم کیږي چې ایران هم د افغان حکومت له مخالفینو سره استګوی. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمې ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سوله، پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولی شي. د دې له امله زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمې او په تېره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګست اوس هم راځو د کندهاري او راپورته په کندهار کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو 3000 رای باطل اعلان کړي. چارواکي وایي یو شمېر کسان په ټاکنو کې د درغلي او پتور عدلي او قضایي ارګانو ته هم ورپیژندلې. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله استانیکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 4 شکایتونه سبسي و چې یو شپته ډیر جدي او تر څیړنې لاندې نیول سوي. د ستانیکزی په وینا سبسو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رای بیا شمېرل سوي چې له دې جملې څخه 3000 رای باطل اعلان سوي. د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې 3 تنه د درغلیو په تور څارنوالي تور پیژندل سوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وې او 2 دلته د څیړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لیږلي او 14 نورې نقدي جریمه کړي. ستانیکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنکړه خو بیا ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسیون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایا په شاوخوا کې باطل شوې ده او 3 تنه اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نقدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنې استثنایي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رای کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومټریک الو پرته کارول سي.
هغو کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رای کارولي تخمینی ارقام 150000 او 40000 رای بدون د بایومټریک چې پر مجموع کې 190000 رای کارول شوی ده.
که څه هم د ولسی جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلی پاتې 28 نیټه وسپې خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې اونۍ ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروې ښیي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي نفوس خپلې راتلونکي ته خوشبینه نه ده. په دغې سروې کې چې د سېشنبې په ورځ خپره شوې راغلي 1.5% افغانانو ویلي هیواد یو ناسم لوري ته روان دی. خو د دې سروې له مخې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د خلکو رضایت د پخوا په پرتله ډېر شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان آسیایي بنسټ د سېشنبې په ورځ د 2013 میلادي کال سروې خپره کړه. په دغه سروې کې د افغانستان د امنیت، اقتصادي ودې، کارموندنې، د حکومتولۍ د پراختیا، سیاسي مشارکت، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ، کډوالۍ او د ښځو اړوند د نورو مسایلو په اړه د هیواد د 34 ولایتونو د 15000 کسانو نظر پوښتل شوی دی. هغه افغانان چې ویلي دي هیواد ناسم لوري ته روان دی 1.5% دي. په افغانستان کې د آسیا د بنسټ رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل
از سال 2015 به این سو نظریات مردم را میبینیم.
دو وویل په 2015 او 2016 کال کې مو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه شمېره لرله. په 2018 او 2019 کې دغه خوشبینی د پیاوړتیا په حال کې ده خو د پام وړ بدلون پکې نه لیدل کیږي. بیا هم سباند 15% ویلي چې هیواد ناسم لوري ته په حرکت کې ده.
در مسیر نادرست در حرکت است.
نامنی د کار نشټواله، ناوړه اقتصاد او د بای لوړه کچه هغه لاملونه دي چې اکثر افغانان وایي هیواد ناسم لوري ته روان ده. خو په سلو کې 3/4 شو ویلي چې هیواد په سم لور روان ده. دوی ویلی په امنیت کې خواله، بیا رغونه، حکومت ولی، د ښځو حقونه او اقتصاد د دوی د خیر روحي دلایل دي. د دغه سروې موندنې ښیي چې پر دیموکراسۍ، انتخاباتو، دولتي بنسټونو او خدمتونو د خلکو باور زیات شوی دی. له نامنیو ویره، د اقتصاد خرابیدل او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ هغه لاملونه دي چې راتلونکي ته د دوی پر خوشبینۍ اثر کړی دی. په دغه سروې کې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانانو همدردی مخ په کمیدو ده، ځکه په سلو کې 2/3 افغانانو ویلي چې له طالبانو سره هیڅ همدردی نه لري. دغه سروې دا هم ښیي چې د مدني ازادیو اړوند کړنو د دوی ویره زیاته کړې ده. د دغه سروې له مخې 83% افغانانو ویلي چې په سوله ییزو مظاهرو کې له ګډون کولو ویره لري. حال دا چې په 2008 میلادي کال کې دغه فیصدی په سلو کې دیار لسوه. په ورته وخت کې د چارو پوهان او په تیره انتظار خادم وای د نظام دننه اختلافات د خلکو د غږ نه اورېدل او په مهمو پوستونو د وړو کسانو نه ګمارېدل هغه موارد دي چې خلک راتلونکي ته خوشبینه نشي. د بوبل دا چې د حکومت مشران ونه توانېدل یوې هوکړې ته ورسېږي یا ونه توانېدل سیاسي چوکۍ په اساسي توګه ډکې کړي او یا دا چې ونه توانېدل د خلکو غږ واوري، دا ټول هغه دلایل دي چې خلک پر راتلونکي باور ونه کړي. ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د حکومتوالۍ په اړه د خلکو د رضایت د زیاتېدو او راتلونکو ته د هغوی د خوشبینۍ لپاره حکومت ته پکار ده چې ژمنې عملي کړي او د فساد پر وړاندې پر مبارزې، له طالبانو سره پر سولې، د سیاسیونو پر یووالي او په دولتي پوستونو کې د وړو کسانو پر ګمارلو تمرکز وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته خوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له ملالی بشیر اورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړي چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تیره اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ژنیو کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندیز کړ، د طالب سخت دریځ غبرګون ناهیلي کوونکی و. دوی د ولسمشر غنی حکومت بې قدرته یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ضیا وبللې. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله مند دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حملې کوي. مقاله وایي په ډیپلوماټیکه توګه طالبانو پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په مسکو کانفرنس کې تر ډیره برلاسي و، خو د دوی لوی غوښتنې نه دي بدلې سوي. د طالبانو له غوښتنو یو څو دا دي: بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالي نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو هغه شکایت ته کتلي چې وایي د افغان فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د روزونکو او یو شمیر چارواکو لخوا په جنسي او فزیکي توګه ځورول سوي دي. مقاله یادونه کوي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې د افغان ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د تورونو د پلټنو امر کړی چې تیره اونۍ خپور سو. ولسمشر ویلي چې دا خبر د ټولو افغانانو لپاره حیرانوونکی دی. مقاله یادونه کوي چې د افغان ښځینه فوټبال پخوانی مدیر خالده پوپلزی ویلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کرام د ښځینه ټیم غړي په خپل دفتر کې د خوب په یوه خونه کې ځورولې دي. مقاله د خالده پوپلزی له قوله لیکي کله چې دوی کرام الدین کرام ته وویل چې دوی به یې پر وړاندې شکایت وکړي، د دوی ووهلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې اړه د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون اعلامیه او نه هم د افغان چارواکو خبرې دا په ګوته کوي چې کرام الدین کرام به له دندې ګوښه کړای سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ادعا کړې چې اوس هم د ښځینه غړیو ملاتړ لري. د دې فدراسیون سیکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ادعاوې به بنسټ دي او په دې اړه به بشپړه تحقیقات وکړي.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادو په غونډه کې وکړه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورټ کې.
د منځني واټن د اتومي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری واټن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 څخه تر 5000 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلۍ تورن کړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل روسیه شپېته ورځې وخت لدی چې د دې تړون له مخې خپلو تعهداتو ته ستنه شي. کنا د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون له مخې خپلې ژمنتیاوې وسنډي.
We would welcome a Russian change of heart.
خغلی پامپیو وایي که روسیا خپل لوری او نظر بدل کړي موږ به هرکلی وکړو. خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اتومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي، نو په راتلونکو شپېتو ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې داسې وکړي او تاسو پوهیږئ چې موږ به یې هرکلی وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه په دې شپېتو ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نه کړي، نه به یې واسموي او نه به یې هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډېرې خبرې کړي، نو موړي هیله مندي وښوده چې روسیه به خپل لوری بدل کړي، خو په وینا یې داسې کومه نښنی خانه نه ویني چې ګوندې روسیه دې د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له اوږدې مودې راهیسې د دې تړون سرغړاوی پیل کړی او د اس اس سي اته توغندیو څو کنډکونه یې جوړ کړي چې واټن یې دا توغندي اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سې شنبه په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامې کې ویلي و روسیې د 9M-29 توغندیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځني واټن د اتومي وسلو د تړون سرغړاوی دی. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل یان ستولتنبرګ وایي د تړون ټول غړي دې نتیجې ته رسیدلي چې روسیې لمځکې ویشتل کېدونکي نوي کروز توغندي تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سي اته په نوم دا توغندي چې 9M-29 هم بولي د ناټو ټول غړي په دې اړه یو خوله دي چې دا سیستم د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون سرغړاوی دی او د ایرو اتلانتیک د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د 9 شخړو هیوادونو دې تړون له مسکو نه وغوښتل چې سمدستي دي دا دې تړون بشپړ او د تایید وړ عملي کېدو ته ستون شي. په مسکو کې بیا د روسیې د پارلمان دفاعي کمیټي مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو به د لویدیز ناسمو تورونو ته ځواب ونه وایي. د انټرفاکس خبري اژانس ته شامانوف له خولې زیاته کړي روسیه داسې هیواد نه دی چې څوک ورته ضرب ولچل وټاکي. نوموړي ویلي روسیه هم له امریکا پوښتنې لري چې تر اوسه هغوی ځواب نه دی ورکړی. مسکو دا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینې عناصر د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوی دی. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د سری خولې مینوال زیات شوی دی. دغه سری خولې په اصل کې د افغانستان د مزار یو د لاسي صنایعو تولید دی، خو منظور پښتین په سر کړی او لامدی عمل هم په غزنی کې ګڼ ځوانان دغه خولې په سر کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری ځوانان له هغه وروسته د هیواد د شمالي ولایتونو دودیز سره خولۍ پر سروي چې وایي. په پښتونخوا وطن کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر سر کړی ده که یبې خواته دغه خولۍ دوی د هیواد تولید او پر سرولې د هیواد لپاره ګټه ګڼي، خو ازادي راډیو ته یې وویل له دې پرته هم د ځان لپاره افتخار ګڼي او ارمان یې دا دی چې له منظور پښتین سره یو سي.
ما نوم محمد رسول له غزنی ولایت څخه. موږ د خولۍ په دې خاطر پر سر کړی منظور پښتین سره یو ځای سو د عمر ګټه کوم.
شیر احمد عبدالقادر زویما دا خو مندل پر سر کړی چې زموږ له یو سره جوړم یو هغه مو د وطن ده د خاطر مسر کړی دا شکم لرم. منظور پښتون
دغه خولۍ چې د پښتنو تر څنګ پر سرول د غزنی او ټول هیواد په نورو قومونو کې هم زیات رواج موندلای دی، نو ځینې نور ځوانان بیا وایي د منظور سره خولۍ له هیواد سره د مینې او ګټې په مخه ورته ارزښت لري.
زما نوم حیات الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. دا خولۍ ما په دې دغه د افغانستان چش تولیدات په دې مې د علاقه ده.
نوم یې اسلام الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د منظور خولۍ مې سر کړی ده او دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا وس ډیر رواج ده زموږ په وطن کې. په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
هغه دکانداران چې خولۍ خرڅوي وایي د نورو خولیو په پرتله د منظور پښتین خولۍ څو چنده زیات پلوري. غمی او لال محمد ازادي راډیو ته وویل دغه خولۍ بیخي زیات خرڅیږي.
اوس دا منظور پښتون دا پر سر کړی دی، اوس ډېرې دغه چلیږي، خلک ټول ځوانانو دغه خوښي. یو ورځ تک تقریبا دا خولی سل دانی یو سل و شل دانی دست شاوخوا خرسیر زوانانی مخلص منجره لنگوی دا پار اخری پرچکی پر تلی زوانانی دا سلت سر دا پار پر سر که
نور خولی دا ورد شل دانی نخرسیر دا سل دانی یو نیم سل دانی دست وقت دا دوا سل دانی خرسیر بلا خود منظور پا نامه جوایی بس شخوان رو که
بلور تا بیا دیرای دا نظر خواندان دا منظور پشتون سر خولی یوازی خولی نه بلکی دا دا یو مثبت بدلون نقشه گنی لوی افغانستان تحریک چی دا هیواد پا مرکز او جنوب ولایتونو که دلر او بر یو والی لپار سیمینارونه غونډی او پالیتونه کوي مشر جمیل وقار ازادی راډیو ته وویل د غسره ټوپۍ د هغه رښتینی انقلاب او خوځښت نقشه ده چې خلک ورته لیواله دي ځکه یې په ځوانانو کې زیات رواج موندلی دی
دغه ټوپۍ یو داسې مسیج لیږدوي چې هغه د لر او بر د فکري یووالي مسیج تاسې په دغه ټوپۍ کې ښه مثال وینئ ټوپۍ په بلخ کې جوړیږي په سر منظور پښتین کړه او غږ ورسره بدرګه لر او بر کړ ښه بېلګه تاسې په غزني کې وینئ ستاسې کله چې منظور پښتین د پښتون ژغورنې دغه حرکت را پیل سوی ده په سلګونو ځوانان موږ وینو چې نه یوازې د فیشن په موخه باندې بلکې د یو فکر د حمایې په موخه باندې او د فکري او د ولسي تړلتیا یا هم له هغوی سره د خواخوږۍ په موخه باندې دا خولۍ ورسره په سر کوي
د منظور پښتون سره خولۍ چې وایي د سیمې یو بزګر ورته ډالۍ کړې ده اوس د افغانستان تر شمالي سیمو پورې محدود نه بلکې نړیواله بڼه یې اختیار کړې ده او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د منظور پښتین ملاتړي او مینهوال یې پر سرول د ځان لپاره افتخار بولي
مهم خبرونه لنډیز د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي د دې لیدنو جزئیات ډیر نه دي خبر شوي خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو کلک ملاتړ وکړي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکینزي وایي د افغانستان جګړه ټاپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي دوی به خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې دغه تړون له مخې ورته ژمن دي د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسېدلی د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله شته چې په راتلونکي یوه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی
روس له هغه چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخته د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یو افغان ماشومه تر پښو لاندې او بیا مړه شوه د افغانستان اجرایي ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره یې هڅې کوي د دغه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د موضوع اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له نږدې ساري او په همدې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر سره وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي
دا مسله ډېره هیښوونکې ده زموږ لپاره ډېره مهمه ده په دغسې یو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال ښځې ماشومان ځوانان سپینګیري ساعتونو ساعتونو سفارت او په ننګرهار کې د قونسلګرۍ مخ ته ولاړ دي دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او تاسو یو حل لاره پیدا نشي
خغلی خوزون وای اوس هیله شته چې اپراتلون کې وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیاوې رامنځته شي دا په داسې حال کې ده چې لتیرو څو میاشتو را پدې خو په پایتخت کابل او ختیځ ولایت نګرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختي راوستله هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو لډیرو هڅو سره سره بریالي نشو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده نوموړي دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند ارګان سره به یې شریکې کړي. عیني شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخ ته راټولېږي چې ویزا ترلاسه کړي، خو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان قونسلګرۍ ایله 300 یا 400 کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره سختیو سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل جرمل وایي
په پاکستان کې روغتیايي خدمات چې دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سنبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو نه ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډېر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګریو باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نوموړی وایي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه د ویزې نه ورکوي، نو ځکه ورستر بلې ګڼه ګوڼه ډېریږي چې اوس یې له توانه دوی هم نشي وتلی. ښاغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د طبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یو نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر دی، ما غواړم تر ازادي رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې. نه دی چې ان کار کړی نه افغان بیسیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده، ما غواړم تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم له هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم، د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان، د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي په روان کال کې په ولایت کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه په اصل ورکولو راغلي او ورڅخه باغوانانو سل میلیون افغانۍ ترلاسه کړي دي. د کونړ د دغه موضوع په اړه باندې روح الله انوري رپورټ را لګل چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم واوري.
په کونړ کې له تیرو څو کالو د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته د کرنې او مالدارۍ چارواکو او خلکو توجه زیاته کړې ده چې یو شمیر د حاصل په ورکولو هم راغلي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د یادو باغونو د حاصلاتو په اړه وویل.
3150 ټنه تولیدات مونږ د نارنج درلودل په حدود د 250 میلیونه افغانۍ کې ته بزګرانو لاس ته راوړې دي. 1106 ټنه د مالټي تولید درلودو. سکه له زمونږ د مالټي اغه نوي باغونه چې اول کال د حاصل وو د دوی حاصلات کم دي. تقریبا 3.3 میلیونه افغانۍ د مالټو نه د قانونو ته لاس ته راغلي دي. د 1015 ټنه لیمو تولید کړی دی سکل کونړ ولایت کې او د دې حاصلات 14 میلیونه افغانۍ په حدودو کې دي. نو تقریبا د 100 میلیونو کم او زیات افغانۍ حاصلات په لاس راغلي دي.
هغه وای دوی زکه د نورو میوو په پرتله د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته لومړی توب ورکړی چې یوې په مارکیټ کې غوښتنه زیاته ده او بل له سړو خونو پرته ساتل کیږي او زر نه خرابیږي.
چې د دې لپاره یو ثابت مارکیټ موجود دی، بیګي مالټا داسې یو محصول دی یا لیمو داسې یو محصول دی، نارنج داسې یو محصول دی چې بودین د کوم سړی خونې نه کولسټایز نه دوی کولی شي ته څلوېښت ورځو په مدت کې دوی دا سټور کړي، او کله چې دې ته د مارکیټ تقاضا لوړه شي دوی کولی شي چې دا ارزه کې یو لوړ قیمت ته لاسته راوړي.
ساپیوی په روان کال کې په نږدې 2000 جری بزمکه باندې د مالټو نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په راتلونکي کال کې هم غواړي چې له دې زیات باغونه ایجاد کړي. د شیګر ولسوالۍ د شینکوړک یو تن اوسیدونکی وای پوخای سیمه کې زیاتې جګړې کېدلې او همدا لامل و چې په توره بورۍ سیمه مشهوره وه. اوس چې پکې امنیت ښه شوی په خپلو پټو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ښه حاصل یې ورکړې او پرې خوښ دی.
زموږ د دې شیګل د ولسوالۍ د شګر شاګ اوسیدونکي و، دلته مخکې مونږ د ځمکه باندې به دا غنم کرلو، خو زه د دې نه اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. د هغې نه مخکې دومره و چې دا غنم او دا شی به کوو، اوس نو غنم هم کېږي او د دې نه ښه پیداوار دام لاسته راځي چې کال کې 1,00,000 روپۍ لاسته نور هم راځي. نو ماشاءالله خپ دغه باندې پریوزي.
شینکوړک ته د کونړ له نورو سیمو ډلې ډلې خلک د مالټو خوراک ته ځي، څوک مالټې په باغونو او څوک هم د کونړ سیند په غاړه خوري. دوه تنه چې د سیند په غاړه په غټو تیګو ناست دي او د مالټو خلطه یې مخې ته پرته ده وایي:
زما نوم زیوررحمان دی، موږ دلته شینکوړک ته راغلي وو چکر دپاره. دا ځای موږ چکر دپاره په دې انتخاب کړی دی چې دلته ښایسته ښایسته مالټې دي، باغونه دي، خوند ترې مخلو او خپلې مالټې هم خورو. پخوا به چې وو دا مالټې موږ په اخیستې پیسو باندې د بار مخ نه به راتلې، یو به قیمتي پرېوتې او بل مغسې خوند هم نه و. بل اوس دلته چې دی هم چکر شي هم مالټې خورو.
نوم مې غلام علي دی، موږ راغلي شینکوړک ته د مالټو خوراک دپاره. پخوا به دا مالټې موږ ته د پېښور او پاکستان نه راتللې، اوس الحمدلله په کونړ کې خپل باغونه جوړ شوي دي او ډېرې ښکلې مالټې دي. هغه مالټې چې به راتلې هغې باندې به وخت تېر شوی، څه به سټور کې خراب شوي وي، څه بېکاره مالټې به وي. او زمونږ غوښتنه هم د دغسې حکومت نه داده چې دغه باغونو ته توجه وکړي، نو خلکو سره کومک وکړي، مرسته وکړي په دغه باغونو کې. او دا د افغانستان آبادي ده، ډېره ښه نتیجه ورکړله په کونړ کې مالټو.
پخوا به کونړ او د هیواد نورو برخو ته له بهرنیو هیوادونو څخه په زرګونه ټنه مالټې راتللې چې په میلیونونه ډالر به د همدې لارې پاکستان او نور هیوادونو ته تلل. خو سږ کال د زراعت مسؤلین وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د مالټو او لیموان واردات کم شوي او ځای د هیواد دننه ترلاسه شو مالټو او لیموانو نیولی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو، دا اونۍ بیا هم ستاسو ډېر پیغامونه راته رسېدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. له دې کبله چې ستاسو پیغامونه ډېر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ورسېږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی تخیمه وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه به بند کړي. مسلمان په دې باندې ډېر ضروري کې مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړی د ملي اردو خوا ته پټی د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسېږي.
السلام علیکم، پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي، دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیابه کړي دي نه. دوه مې ټلیفونونو والته په دغه کې کپتان ټاکلي، هغه د نورس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اسلاس دا کوم کشنان سټیجی یا د جونیور سټیجی پیدا د مکتبو ان کواند د جونو فازا د کوي پردالار باندې. نو باید دې د لارې د جونو نظم باید مکتبیان ورسی خلې او موټر ورته ودرې دولت سره څه خبره شته کې نهسته. په اخر بیا دوه خلکو د کوم کسان چې جونی دې مکتب ته کوم کوروسې دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په ما کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړی چې سترګه ده چې ورته مکتبو پرې د انجینر سي دا او مونږ کوو چې په نو د کندهار په سیمه کې چې لاله کندهار کې د کندهار ستر دا بل تر یو من د خپل دین من د خبرو سره شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چندانی د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نظم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح وا کسان دي د هغو کسانو زمینه د درسو برابره ده. کوم چې غریبان خلک دي د هغو خلکو نجونې او کوچنیان چې په دې لارې کې تېرېږي مشکلات لري. نو په دغه اړه مې غوښتنه ده د دغه شاګردانو بستې نه وي، د شاګردانو کلمان نه وي، د شاګردانو کتابونه نه وي. دا ډېر مسایل دي، کتابچې نهسته، دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دا غوښتنه ده نور دا پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت یې دا د چې موږ شماري د موږ هر خدمت ازيري.
الو سلام علیکم، د کاپیتا ولای د تاګابل اوسوالی نه د غږی کما د دا مالیا دې موږ پوښتنه خلک د ډیر رضا واسو موږ تر لګاو کوي. السلام علیکم، زما د
شهره د اوسوالی څخه د جنگ حالات جنگ منطقه مطوله بمبار سو ځای منطقه سره مو د وین اوت ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شړای کې پروت یو ټول کوم کونه ما سي چې راځي راتيان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما سي مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک در کو سار مونږ وشت کو کومک در کو مشته راس په شکې یو رمانه کوم کونه و څه دغه مشتنه لري چې ما شومان ټول یا ګرمې کتر کنه څه کولای نه دبل چې مشته کومه کورې سي مشته سرپناره چې مشته شي دی راکي نو مشته اجازه وکړي چې موږ لار پر یو بل سره خپل سرپناه کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
بل السلام علیکم، زما د پاکستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرانش هر څوک چې مری که طالب دی زموږ ورور دی، که اسکار دی زموږ ورور دی، که ملکی دی زموږ ورور دی، هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی. مه د پردیو په کول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو توپک ورڅخه دي، د دې هغو څم ورڅخه دي. خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، که یو سړی مری ټول په دې کې ماخوذه دي چې مرګ نه وي روا. نو په دې کې نور شرایط هم شته چې صلح وکړي. د خدای په لیاز باندې کونډیان مو پرېښول، یتیمان مو پرېښول، دا د الله بندگان دي، که عسکر دي، که حکومت دي، که رعیت دي، صلح غواړي افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی ده چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي، د مونږ ټانګونه او تیاری خو ټول را کبار کوي. مونږ چتراش خو را در بدر کړل، بس ورور دی مونږ د کونړ د غرو ونې ټولې را ماتې کړل په ټوپو باندې. تاسې ګټم لا پاکستان ته ورکوئ،
دغه دې ما غوښتنه ده چې پاکستان انګریزانو ته ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ، دا بند چې جوړي کړي نورم په مخه کا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم، زما کی بلال ایمن ولایت مرکز بیا شهر سره سره دا پیژان پیژان زمان نور ټول سره سره دا پیژان د چې دل څه په ایمن کې دا ارسن رسی چې روان دی بیا و چې لا وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی بیا د شرکې خبر غوړي په شی نه رسیدي بل چې سار ګدان کا واسطه په ګدان دا کې چې ماشام مزګر سره مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې خفي نه دا پیژان ټول ټول سره واسطه دا پیژان دی ورسیدي مننه تشکر.
السلام علیکم، آزادی رادیو کار کون کو ردن کو تطور د سلامونه وایم. بعد سلام زما دا پیغام د ورور د عملیاتونه چې کوم کیږي او په افغانستان کې پار ولایت کې روان دي، په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام چې دن کیږي ورور دا درسمه له لارې د نور لارې سوای چې مقصد دا طالبان یا څنګه دی وسنګ د پرمشلو کته کې یو طالب کوه هغه هم ورور جانا په یو کته لري سلیشن کته عوام نه وزنی دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل بشاجي په ولسوالۍ کې ورور نه کته دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړي د عوام دغه ورستلې د دغه کوه ورور شیدان کړي د مدرسې طالبان دا چې ورور په ټول ولایت کې تاسو ښه معلومات لري چې ورور شیدان کېږي خو هغه ټول ورور د ملکیان خلک دي نو دا چې د حکومت نه کوي ورور د خدای په امان.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه. د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلي ورځ هغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو زړه سوځي او د دې جامعې تشرې بولي مبارکي ورته وایم. خبره خو دا ده چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی، اما ورده ته د قشر په سترګه نه کتل کېږي. معلولین ډېر رنج وړي، ډېر تحمل او مشقات تحمل کوي. معلول چې بازار ته راووزي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی، باوجود د دې چې معلول دی، لیکن دته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. عقارت ورته ورسره کېږي، په نظر د عقارت ورته کتل کېږي. معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کېږي، اهانت ورته کېږي. بلاند په نامه د شت په نامه د ګوډ په نامه د ګون په نامه ورته ویل کېږي. وګر چې معلولین موږ د معلولین لرو کچیر زموږ اداکین زمينه ورته مساعده کې او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوښي مطابق کار پیدا شي، په تعلیمي ارسه کې د شهادت په ارسه کې په هر ارسه کې معلولین خپل رول وبولای شي. نو دا مې نظر و. سلام ستاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون يم.
السلام علیکم، زه د میدان شاه د ولایت د بندي چک ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. موږ ورونه ګورای موږ د جلګې ولسوالۍ څخه ګچ راوړو. ګچ تقریبا موږ ته په دوبره لوړه بیه تمامیږي، شل زمور دی اخلي تقریبا دغه نن شپه چې زه تا ته دغه پیغام ته وتاوم دي مونږ الله زر روپۍ کلو ورده اخستې په لاره باندې دینو غمه وخورئ، د خدای په لحاظ وخورئ. موږ ته دغه یو کار پاتې دی، دغه پیغام تا ته زه وتاوم. موږ په خپل لاس لارې جوړې کړې، پوغو لاره موږ نه پرېږدي. پنځه سوه زر روپۍ، یو نیم زر روپۍ موږ ورکوو هلته یو غریب یو چا ته ورکړي دغه لار ترته جوړه کړه. موږ نه دولت لرو نه بل څه، شپږ زره دولت اخلي، شپږ زره طالبان اخلي. ورکه خو د زړه براس به نو په تلیفون کښې نه کېږي چې تاسو ته وکړم، نور نو وخت مونه نیسم.
زه د کندهار ولایت څخه صدیق الله خبرې کوم. په کندهار کې دا د نظرجان او د تاجان په سرای کې دوکانونه دي د دواوو، چې هر څوک ورته ورشي چې یو شی نه پیدا کېږي وایي یوازې راسره دی، هغه جلا فارموله یي د جلا فارموله ګسر ورکوي. نو دا خواهش کوم چې دا زموږ پیغام ورسوي چې چارواکي باید دغه دوکانداران بند کړي. ناستې خطونه اعلانه دي دا
و السلام علیکم، زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جانه، د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي ډول توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دا غوښته ده د اشرف غنی صاحب سره چې دا ښارونه څه دي محصول کم واخی او دغه طالبان هم د تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو دا داسې وکړي چې دا محصول دي ورسره نهای کې نه به تجارت په ازادي او نه به موټروانان په ازادي. په یخو او بارانو کې دوی پر ډامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دیني واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي او دا اشرف غني رایت نو هم دوله ژبه شي دا خو هلته غوښې غورمې خولې پروتې بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې څه کې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کلی نبولدین تایس سره په تماس کې مات بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګان یا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجې کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په اتلسو روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني کې چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم دغه کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره مونږ ته په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ ته هر یو شی هم دغه شان دي افغانو باندې ګران شوی دی. هغه بیا کلدارو ته واړئ په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی په دا کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پراخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه که سوداګر ترې چې ونه وي چې دا ولې دومره جګجګري وکړي.
زه سید محمد خبرې کوم د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته د څلور میاشتې کېږي پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پراتي موږ د خدای شي نه لیده کړې. بارانونه ووري خونه دي مردرې بدرې ټیکه ټیکه ټوکه ټوکر ووري تیږي شنګ ډېر خلک چې یو چنګ وړه نه لري چې باخه یې چې مور څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دي دا ما پیغام ورسېږي او نور مشرانو پښتانه خبر نه کېږي مردرې بدرې مور څه چنګ وکړو. سلام.
زه فضل الله فضلې ما د څخ ورسره نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د څخ ورسره حوال دا مشکل دی چې په څخ ورسره کې هر څه روشن شته او د طالبان لاسه باندې او بیا په څخ ورسره کوز دی ګو په څخ بل فاصله چې د ټبر په نوم یادي کې په دغه پوسټه کې شي دا لاره بنده ده. لاره بنده کړي خلک کوبو کې کته کېږي او کوبو کې ځي او سړک یې تړلی ده دغه خوا ته. موږ هیله تر لوړپورو چارواکو ده چې دغه لاره خلاصه کړي. موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او تیسرو نور وساګرنې هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو د محسن د اخیستو لپاره راغلی او دمام کې چې راغلی او محسن نه راکوي کله چې یو دفتر ته کله چې بل دفتر ته راځي اخیر څنګه مکتبونه فل شول او شاګردان هم چې د ښه نوې ستاسو کې پیګان کېږي دا سرتون هم کېږي په ډوډۍ رانه د سیزي او زمونږ خپل ماشونه نه راکېږي. مونږ د مرکزی حکومت څخه غواړو چې مونږ ته بیرته د خپل ماشونه د یو متمد یا د تعویلدار له لارې اجرا کړي. هغه د بایومتریک کومه دغه چې د پروژه چې د سل فیصده ناکامه ده.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو ستاسو پیغامونه نور هم را رسیدلی دي، خو د خبرونې وخت هم دومره وو. نور به په راتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9 صبح